د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن دوشنبه ده، د لړمې عقرب دویمه د اکتوبر څلورویشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تېر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 8 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمینه وخت په ټویټر کې دا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیول وروسته په ډزو وژلې دي. دوړو لویو زیات محل د یو بل د مجذوب لی ادعاوې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځوړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګذرن د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل سو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې 350 ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. د پاکستان پیژندل سوی خبریال ارشد رشیف د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د پولیسو په ډزو وژل سوی. پولیسو دا پیښه یوه اشتباه بللې ده. د پولیسو په خبره دغه خبریال موټر هغه موټر ته ورته و چې د یو ماشوم په تښتونه کې لاس درلود. د پاکستان دغه 49 کلن خبریال د پاکستان د پوځ سرسخت انتقاد کوونکی و چې په پاکستان کې د نیول کېدو له ډاره په کینیا کې اوسېدی. ارشد رشیف د پخواني صدر اعظم عمران خان لملاتړ و. ایران وای شاوخوا لس کسانی نیولی چې د اداله مخې د ارتباطي کسانو په توګه د اسرائیل له استخباراتو یا موساد سره کار کاوه. دغه کسان په آذربایجان غربي ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایه قوې د دغو کسانو د نیول کېدو اعلان نن دوشنبه وکړ، خو د هغوی هویت په ډاګه نه کړ. دی هم نه دی ویلي چې دغه کسان کله نیول سوي. د ایران د قضایه قوې په خبره دغو کسانو د موساد د استخباراتي افسرانو تر مستقیمې لارښوونې لاندې د ایران امنیتي ځواکونه تثبیت کړي وو او غوښتل یې چې د دوی شخصي اطلاعات د تښتونو، ګواښلو او حتی وهل ټکولو له لارې افشا کړي. اسرائیل په دې باب دی ویلي. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن په لومړۍ لوبه کې بنګلاديش هالند ته ماتې ورکړه. دویمه لوبه کې جنوبي افریقا له زمبابوې سره مخامخ شو. دغه لوبه د باران له کبله څو واري وځنډېده. که څه هم لوبه 9 اورونو تر کمه شوه او زمبابوې وتوانېد د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره په 9 اورونو کې نه اویا منډې وکړي، خو جنوبي افریقا په داسې حال کې چې 150 منډې کړې وې د باران له کبله د لوبې د دوام راوګرځول سو. لوبه بالاخره بې نتیجې پای ته ورسېده. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ خپله دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. افغانستان خپله لومړۍ رسمي لوبه انګلستان ته بایللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په دې خبري مجله کې دغه مسایل هم په تفصیل سره اوریدلی سئ. د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو وار بیا د افغان نجونو او ښځو پر اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. ځینې ښځې وایي
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپله ښه ګوري ویني،
د پخوانی ولسی جرګې یو استاد مو هم پر همدې موضوع ژغولې.
علاقه دې نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزند له خطر سره مخامخ دي. ځینې افغان خبرلان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي چې درنو کارونو ته یې مخه کړې ده. د چوب بازي په باب هم مرکه لرو چې ویل کېږي کاملا افغاني ریشه لري.
چوب بازي افغاني کلتوري او فرهنګي لوبو یا نڅاو یوه برخه ده.
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورجو درا پورونو برخیته د کډوالو په چور کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندیشنه شوولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شیراتلونکو لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندېستي. د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د اداره داسې محل د اندیشنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و او یم کلیزه ده. یو شمیر افغان انجنونی او شزي لملګری ملتونو غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب او د سوکالي لپاره لا ډيري هڅې وسی. دا هم په ډیره تفصيل
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغان جنو خو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د دې سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوسنی وضعیت د افغان جنو خو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د دې لپاره لیکلي افغان جنو خو د سفر زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېز کړی ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری زیاتوي د افغانستان د راتلونکو سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو و او یایې مکلیزه ده. دا ورځ څه کال په افغانستان کې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسني وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سګنی کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کیږي دی. هغه شعار چې افغانستان د رسیدو لپاره لا اوږد واټن مخکې لري. د زور لاري د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پر وړاندې یو ځل بیا خندونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او تر خوا یې ځینې وسلوالو ګروپونو عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقص کړي. د بیلګې په توګه طالبانو د عامه روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي. ل شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمیر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبرې تر اعتراضونو او لاریونونو را رسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپل ښه ګوري ویني
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ته اجازه ورنه کړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیل و. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایه مکلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
موږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سیمبول بولي او دا سازمان د خلکو له هیلو راټوکېدلی دی.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو بیا د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د اندېښنه داسې مهال شول کېږي چې د طالبانو لخوا پر شوزو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالۍ صافۍ څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزلا نور نو د هده وتلی تقریبا د یو کال نم ډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غندي اما هیڅوک هم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ شرایط مساعده وو، موږ نصاب باندې کار کوو او موږ مثلا د ښځو او نارینه وو د بیلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند پر منتدا افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې کدا چارواکي غوړي دلته پاتې شي باید ووري دل شي دلته د خوځو ژوند د خوځو راتلونکي د اقتصادي باندې ټولنیز باندې ډیره په خطر کې ده که خوځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تا تری خپل صورت عمومي خپل د حق نه خبر نه وي خوځه کې بي سواد پاتې شي ته څو ټول هر یو په یي د دې تشریح ورکول لازم نه ده منتظر په دې غندل باندې ډیر باور نه لرم ځکه چې د دوه په تړون کې دی اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د خوځو د حقوقو ساتل ډیر مهم دي اما متاسفانه به مغره هم چې بی مسؤلیت امریکا افغانستاني خوشی ک د دې تړون د پلیکاولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی
بل په دغه سی وضعیت کې په خپل ملګری ملتونو څخه کولای سي تاسو په نظر
اغه خود بهګه یو سیاسي نظر ورکی یا یو خپل لمغه فقط یو نظر ورکی اماده چې دی باید په دې اغه حکومتو باندې چې د دې سره تړون کړی دی باندې باید فشار راوړي مثلا امریکا خپل د دوه تړون ته ژمن باید پاتې شي مسه چې وعده ورکړي وا اغه تعامل چې د دې سره ګرځې متاسفانه د دې تړون د محتویات نړۍ لیک خلک پورا خبر دی متفر صورت باندې موږ اوریدل چې د خوځو حقوق او د خوځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق به محفوظ وسیږي باید هغه ودونه چې وعده ورکړي دی باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي په د طالبانو په حکومت باندې راوړي څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهدات ته عملی بڼه ورکړي
د ولسی جرګې په خوانی استاد ګلالی صافی و چې د خوځو په اړه د دولو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د تازه څرګندونو په اړه خبري کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
درو پرونو لري ته دوام ورکو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزن یو پولیو ناروغي له جدي ګواښ سره مخامخ دي د دې ادارې په خبره سره لدی چې ساش کال د پولیو پیښې د تیر کال پرته لا کمې سوي خو اوس هم په دې برخه کې جدي مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي نن د اکتوبر 23مه د پولیو نړیواله ورځ ده دا هم راپور
په افغانستان کې د پولیو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیدي چې لا هم زیات شمیر ماشومان د پولیو یا ګوزن له ګواښ سره مخ دي په افغانستان کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو واکسین پروګرام مسؤلین وای سره لدی چې د پولیو پیخه په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کم شوې خو اوس هم زیات شمیر ماشومان دغه ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي د دې پروګرام د رسنیو برخه مسؤل ډاکټر کمال شاد دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
اڅ لروستم اکتوبر د پولیو یو ځن نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې منځل کیږي چې اوس هم دلته ماشومان د پولیو یو ځن ناروغي له ګواښ سره مخ دي افغانستان په نړۍ کې فقط یو له دوه هیوادونو دی چې تر اوسه کې پولیو یو ځن ناروغي ماشومان په دایمي فلجخت کوي ای پولیو په وړاندې مبارزه کې تر ټولو لوی اندېښنه لا واکسین څخه پاتې هغه ماشومان دي د کمپاینونو ترڅ کې د بلابلو لاملونو لامل به بخښي وي
خغل کمال شاهی له خچې د ګوزن په وړاندې مبارزه به هم داسې دوام وکړي ترڅو په افغانستان کې د ناروغي کچه صفر شي دا بیا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغي په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي افغانستان تر بل هر وخت وست پولیو بشپړل منځوړلو ته نکتی شوی دی د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغي مثبت پیخ یوازې د نړۍ په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې ثبت شوی تیر کال په افغانستان کې دغه پیخ چلور خو سه کال بیا دوه طرح کته شوې دي همدارس په پاکستان کې بیا تیر 2020 کال یوازې یو پیخ ثبت شوی و چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2020 کال کې د غشمیر شلو ته پورته شوی دی په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی د پولیو یا د ماشومان د ګوزن د منځوړلو لپاره په تیر یو کال کې اته کمپاینونه تر سره کړي د دې وزارت بیان شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل
مونږ په تیر یو کال کې د اته په شاوخوا کې کمپاینونه تر سره کړی چې په دې کې شپږ ملي کمپاینونه ول او دوی هم فرعي کمپاینونه ول چې په هغه کې څو ولایات مشخص شوی وو. که څه هم دغه واقعیات مخکې څخه ډیر کم شوي دي خو کوشش مو دی چې د واقعیات مونږ د کچې صفر تر راښکته کړو. په تیرو کلونو کې دغه واقعیات پورته ول او اوس الحمدلله واقعیات را کم شوي دي.
مونږ هڅه وکړه چې په پکتیا او کونړ ولایتونو کې له هغو کورونیو سره چې غړي په دې ناروغي اخته شوي خبرې وکړو خو بریالي نشو.
طالبان او د مقاومت جبهه په بدخشان او تخار کې یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي.
بدخشان یو له هغو ولایتونو چې په دې وروستیو کې پکې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ نښتو زور اخیسته. په دې جګړه کې دواړه لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په سیمه کې یو سرچینې د خپل نوم او غږ نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل جګړه لس ورځې وړاندې تر دې پیل شوه چې طالبانو د ارغنج خوا او درواز ها ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د مقاومت جبهې پر ضد عملیات پیل کړل. د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس معز الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل د تیرې یوې اونۍ راهیسې په دې عملیاتو کې د پیسلا اته دیر شپغاوت کوونکې وژل شوي او اته اویا نور اسیران شوي دي. د وای په وژل شوي او کې دوه مهم قمانداران عبدالحمید او سید بهر الدین هم شامل دي. خو د مقاومت جبهې یو غړی چې په سیمه کې دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته دا شمېرې رد کړي او زیاتوي دوی ځواکونو ته وختي مرګ ژوبلا د طالبانو په پرتله کمه ده. د یکت سام د خپلو دوه قمندانانو وژل مني خو پرته لدی چې طالبانو ته دا وختي مرګ ژوبلې دقیق ارقام وایي زیاتوي دوی لسګونه طالبان وژلي او ټپیان کړي. د بدخشان اوسیدونکو او د چارو شنونکو فیض الدین غیاسی بیا ازادي راډیو ته وویل دوی تر رسیدلي معلومات خي چې په دینه خطو کې نه شپې ته طالبان وژل شوې دي. د دا وکړه چې په سیمه کې ملکی خلک هم له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور زورول شوې او شکنجه شوې دي.
قریه او قصبات نزدیکتر بر محل جنگ
جګړه تنکتی سیمه کې په خلکو فشار راوړل شوی او هله تکول شوی زورول شوی. سیمه کې خلک هم مرکز او یوش مين نور نږدې زینت پناه وړي ده.
خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادارات کړه ویل
د افغانستان د اوسنی اسلامي نظام په وړاندې شهر څوک دریږي مخالفت کوي او له دې اسلامي نظام بغاوت کوي هغه کدي هر قوم د هر ژب پوری تعلق لري هغه به لمن زولل کیږي او امنیتي ځواکونه به په وړاندې دریږي.
حخوا د صلاح الدین ربانی په بشری د جمعیت اسلامي ګوند تیر شپه ناوخته یو خبره کړي خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا په بدخشان کې پیل شوی عملیات غندلی او د بشري حقوقو ضد کړنه بللي. په دې اعلامیه کې زیاته شوی کوم کسانو چې هلته وسله پورته کړي د اعلامیه پر بنسټ د خپل عزت او وطن د ساتلو لپاره ادعا کار کړي دي. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي په تخار کې هم طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. احمدي نن په ټویټر باندې لیکلي په تخار کې د دوی د ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې اته طالبان وژل شوي او شپږی ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه چې په تخار کې هم د سیمې خلکو ځایي طالب چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. طالبانو هم په رسمي ډول په تخار کې د پایل شوو نښتو په اړه څه نه دی ویلي. د مقاومت ملي جبهې له دې وړاندې په سرپل، پروان، بغلان او پنشیر ولایتونو کې هم له طالبانو سره مخامخ نښتې کړي او دواړو لوریو هغه مهال هم یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د مالیه پوخوانی وزیر ریشی سوناک نن د محافظه کار ګوند مشرۍ لپاره سیالي وګټله او په دې توګه تم ده چې د دې هېواد راتلونکي صدر اعظم سي. سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. احمد تکل په استودیو کې د لنور تفصیل سره.
هندی الاصل ریشی سوناک به چې د برتانیا د محافظه کار ګوند مشرۍ لپاره سیالي وګټله په نږدې دوو پیړیو کې د برتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. سوناک چې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د پارلمان غړیتوب ته غوره شو او د مالیه وزیر هم پاتې شوی د محافظه کار ګوند مشر په توګه للیز ترست څخه د چارو واګي ترلاسه کوي او د په داسال کې د چې برتانیا له سخت اقتصادي بحران څخه تیریږي. میرمن ترست له 15 سالوخت لنجمن ورځو وروسته تیرونه استفا وکړه. د دفاع پخوانی وزیر پینې موردانت خپل ماتې ومنله او لسیالی وتله. سوناک په داسې حال کې چې برتانیا له اقتصادي ننګونو سره مخامخ ده او په نتیجه کې په تیرو څو میاشتو کې 2 صدر اعظمان استفا ته اړ شول، په محافظه کار ګوند کې تر ټولو ځواکمن کاندید و. د هغه موقف وروسته له هغه نور هم پیاوړی شو چې پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن لسیالی ووت. ریشی سوناک ته لومړی ځل هغه مهال چې دای په 19 کلنۍ کې د مالی وزیر شو پاملرنه ووخته، هغه مهال جانسن صدر اعظم او د کورونا وبا په برتانیا کې خوره شوې و. خو سوناک د میلیونونو وګړو لپاره چې د وبا له کبله په کورونو کې په قرنټین کې بند پاتې وو، د مالی مرستو یو پروګرام جوړ کړ. سوناک له غوره کېدو مخکې ژمنه کړې و چې که د حکومت د جوړولو لپاره موظف شو، نو یوالی مسلکی چلن او حساب کتاب ورکولو ته لومړیتوب ورکړي. د هغه څه دي چې برتانیا پر روان حالت کې سخت اړتیا ورته لري. د ګوند مشر په توګه غوره کېدل په دې معنا دي چې اوس به د برتانیا پاچا دریم چارلز له د غوړي چې حکومت جوړ کړي او مخکنی صدر اعظم لیز ټروس خاینن یا سبا د چارو واګي د توسپري. سوناک چې له 2000 کال څخه د سګنی کال تر دوبي پورې د برتانیا د خزانه وزیر و، د جانسن د مشرۍ پر وړاندې د اعتراض په توګه له دندې استعفا وکړه.
وردل چې د بریتانیا د مالیه پوخوانی وزیر ریشی سوناک نن د محافظه کار ګوند مشرۍ لپاره سیالي وګټله او تمه کیږي چې د دې هواد نوې صدر اعظم سي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان خبرلان چې د طالبانو له بیا واکمنې دورسته به دند سی وی وای درنو کارونو ته مخه کړی ده. دوی زیاتوي که څه هم د مسلک بدلول ورته ګران تمام سوی، خو له مجبوري ورځې سخت کارونه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیر یو کال کې 30% ډیرو افغان خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
دا په ایران کې د افغان خبریال سیف الرحمن غریبیار کارځای دی چې د نوموړي په ګډون نور کاریګر پکې د یوې ودانۍ په جوړولو لګیا دي. غریبیار چې کلونه په لوګر کې له سیمه ایزو راډیوګانو سره کار کړی، په وروستیو کې په کابل کې د پنجرې ورځپاڼې خبریال و. خو کله چې د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو له امله د ورځپاڼه وتړل شوه، غریبیار هم بېدندې شو. نو موړی له څو میاشتنۍ وزګارتیا وروسته د کار په لټون ایران ته لاړ او اوس هلته د په وینا هغه سخت کارونه کوي چې کولی ورته ګران دي.
چې مسلک د ژورنالیزم یا لیکوالي یا بل څه وي، او ته د سیاو په یو راسي کارګری ته مجبوره سي، ډیره سخته ده. دلته خو دوی کار غواړي، دوی هم داسې نه دي چې یو چات مفت پیسې ورکوي، سیاست در باندې کوي، تون در سره ځي. دا نن چې څه کوم کار ته راغلم،
دا یوازې غریبیار نه دی چې وروستیو بدلونونو د خپل مسلک پرېښودلو ته اړ وستی. خبریاله فضیله جویا هم له څو کاله خبریالۍ وروسته مجبوره شوې چې د غالیو اوبدلو ته مخه کړي. دا وایي ډېر کله یې لاسونه په کار کې زخمي شوي، خو مجبوره ده چې په هر حالت کې کار وکړي.
مجبوره وم چې د شپې لخوا په لاسونو ملهم وهم چې سهار کار وکړم. دا زما د ژوند تر ټولو سختې ورځې دي چې زه یې تېروم. دا ډول وضعیت یو خبریال لپاره ډېر دردونکی دی.
بسیار دردآور است برای خبرنگار.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوای د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 568 رسنیو څخه 40 رسنۍ تړل شوي او 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی وایي چې د بېدندېتوب له امله ډېرو خبریالانو نورو سختو کارونو ته مخه کړې ده.
و سقوط حکومت جمهوریت بیش از
د جمهوریت له سقوط سره 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، چې 93% خزینه خبریالانې او 80% نارینه خبریالان بېدندې شوي دي. ځینې دا خبریالان له وطن وتلي دي او ځینې چې پاتې دي یا یې نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم په کور ناست دي.
که څه هم طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او د بیان د ازادي ملاتړې دي، خو افغان خبریالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونو یې د کار ساحه تنګه کړې او ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي.
چوبازي هغه نسه چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه وه پاتې او د خوښۍ په محافلو کې نورو افغانانو هم کوله. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څه هم کره اسناد نه وړاندې کوي، خو وایي چې دا نڅه یا لوبه کاملا افغاني ده. شغلی انجان اجمل تورمان ته وویل دا لوبه هندي ځکه نه ده چې په خبرې په هندوستان کې یوازې په ګجرات کې کیږي او د هغې هم بڼه بدله ده.
چوبازي افغانی کلتوری او فرهنګي لوبو یا نڅاو یو برخه ده. البته د مستند تاریخ تر اوسه پورې زموږ لاسته نه ده راغلی چې د دې مخینه به څومره وي او څنګه به دا پیل شوی وي او چا به پیل کړي دا نه ده معلومه. خو دومره ده چې په افغانستان کې معمولا هندوانو سکانو دا چوبازی کوله په هر اختر کې، یعنی کا د مسلمانو ورونو اختر بو وکړي، سکانو ویساک بو وکړي، هندوانو دیوالی بو دا لوبوي، په ودونو کې، په جشنونو کې، اخترونو کې یا دا ډانس به کولو. د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغاني هندوانو سکان میشت شوي دي، هغه کا اروپا ده، کا امریکا ده، کا آسیایي ودونه دي، نو دا په زغرده ویل شو چې دا افغانی کلتور ده، افغانی فرهنګ ده، نه هندی یا کومبل، ځکه چې دلته دومره خلک علاقام نه ورسره لري، بلدې تم نه ورسره لري، صرف یوازې نه یو سټیټ ده گجرات چلتا چوبازی کی گیل پتہ بل تخنیک او بل طریقہ ای دا اگے کی فرق لری خ بداوی چ دین پورے ونا تڑو البتا چدا دی ہندو یا مسلمان یا سے کی بل چلو بد دا نسا چ دا یا دا لو بچ دا دا ټول افغانان را خود موږ ټول هر څه انانا چ دا تقریبا دلک ته توپیر درلو دلو سره مشترک دا ک اتن دا ک چوبازی دا شمشیر بازی دا یا نور نڅاوی دي د سندرو طریقې دي یا نور څه دي موزیک د ټول مشترک دي د افغانستان کلتور ده.
انجان صاحب کده دغه لوبي د جوړښت او د لرګیو په اړه هم یو څه معلومات راکړي چې دا لوبه د څو جوړو لخوا کیږي او لرګي چې دي دا څه ډول یو لرګي دي؟
جوړې باید جفت وي، یعنی یا څلور نفر رہی، شپږ نفره، اته نفره، یا لس کسان یا دولس کسان، یعنی منفی چې شي بیا نه کیږي، خالیګا رامنځته کیږي. البته هر شخص دوه لرګي د دې چوبازي مخصوص لرګي وي چې د مخکې د شیشم لوبونې نه جوړېدل یا د چارماز لوبونې نه جوړېدل ډېر قوي لرګي باید وي. اوس بعضې نور لرګي نه هم جوړېږي، خو خیر اصلا دا د شیشم یا چارماز نه جوړېږي.
انجان صاحب دغه چوبازی لپاره باید کوم ځانګړی کورس تعقیب شي چې دا زده شي که څنګه، او دا چې مثلا کوم موضوعات پکې مهم دي؟ نور دفاعي موضوعات او دا موضوعات هم فکر کوم مهم دي په دغه لوبه کې.
د زده کولو لپاره کوم خاص کورس یا کوم خاص محل او مقام نه لري چې هلته زده کړه وکړي څوک؟ او دا زده کړي چوبازی اول ډېر آرام شروع کیږي، ورو 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 بیا وروسته د پیسو ته رسیږي، ډیره په تیزی وي، ډیر ضروري دي چې ځان باید وساتي او بلم وساتي، دواړو ته ضرر پیښ نه شي. د دواړو خو نه باید سړی متوجي وي چې خلاص ته مې څوک دو چپلا ته څنګه کوم پونه لرګی راځي، جو دواړو دفاع باید وکړي. دا یعنی داسې ده چې دفاعي لوبه هم ده، تعرضی هم ده، تو هم تعرض کوي او مقابل دفاع کوي او هغه هم تعرض کوي دفاع کوي. نو دې کې ژوبله خامخواسته خو ډېرې چپسره کوي.
افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان وو.
ستاسو لا پیغامونو
ز د هلمند ولایت ندالی ولسوالی د ریګریشن سیم تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالی د لوی مند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دې خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دي، نه هم چا سر په ګرځولی دي. نو هیله مې دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
نوم مې محمود درنګرال ولا شیرزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بانکنوټونو دپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کیږي. باید د افغان بانکنوټونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دغه خواست ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو د کابل ښار و مناهی فضا کور شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن معروف طالبان راغله د کورس نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې، په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل. آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
امن الله جان لایک هلمند دی د لشکرګاه ښار د بولان تسیمې سر د غزما ږغ د طالبانو تر چارواک پسې ورورسوي چې مجمع ابن خالق یې د غزم مجمع شکم کړی دی. دوی د میاشتې درې زره ورکوي، هغه یو ګونۍ وړه په په 15,500 په 16,000 ده او یو ډبه په 3,000 ده. نو دا موږ چرب څنګه پکیش موږ دا غیلې ده چې په راتلونکي کال کې دغه زموږ ماشې ولړ کې دغه زما ږغ د ټوله مایبین واوري خپل ږغ د ټوله پورته کې چې دغه زموږ ماشیات دوی ولړ کې.
محمد قاسم لحزمان ولایت ده فجر کول سالی سه در سره پاړي کې ما دغه زموږ خوا داسې خواره ده داسې سره خرابه ده نه یواله ورته راتېرې اوبه هم نهسته ګرم مسلمانان داسې سره ستوري نه یو مرسته ورسره کوي نه هېچ هم نه ورسره کوي. دغه زموږ خبر چې طالبان ته ور ورسوي چې دغه د هېچ هم وکړي نه واله راتسته هېڅ نه اوبه رالرو هېچ هم نه هېچ هیله نه لرو اوبه کښته شوي او نه مرستې راسره کوي نور ځایان ته ورویشي نور خواته نه ورویشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر